په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین منیریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کرکلی ویم. په خبرونه کې به په کوټه کې د بمی 14 حال درکو. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي سیمه کې د امنیت لپاره د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ضروري دي. لومبه ورزو مجید بابر ته خبرونه اورو.
اول مشال د خبرونو سرټکی د بلوچستان د کوټي خار په سمنګلي روډ د بلوچستان آی ټی پوهنتون د زده کوونکو یو بس سره بمی 14 شوې ده چې له امله یې 2 زده کوونکي وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ویډیو ته ویلي دي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکا یو خوله کېدل ډېر ضروري دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کوټي خار په سمنګلي روډ د بلوچستان آی ټی پوهنتون د زده کوونکو یو بس سره بمی 14 شوې ده چې پکې 2 زده کوونکي وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د مشال خبريال ته یې شاهدین ویلي دي چې 14 توکي په سمنګلي روډ ولاړ یو مهران موټر کې ځای پدل شوی ول او چې کله دغه د پوهنتون بس چې پکې اویا زده کوونکي سپاره وو د دې مهران موټر خواته ورسېدو نو 14 وشوه. د مشال خبريال وایي چې په سمنګلي روډ د پاکستان د پلټون کې ادارې ایف آی ای دفتر هم دی او دا نه د واضحه چې د دې 14 هدف آیا دغه دفتر وو او که د پوهنتون دا بس چې زده کوونکي یې پوهنتون ته وړل. تر دا مهال د دې پېښې پړه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي پولیسو ته یې په ښار کې د شرخوښو د لیدو سره سم په ګولۍ د ویشتو حکم ورکړی دی. د اتوار په ماښام خبري غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قائم مقام ایډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ اویل
ان علاقوں میں ہم سیون کپڑوں میں بندے بٹھا دیں اور واقعہ سامنے آیا ہوا شوٹ ٹو کل. اگر اسلحہ
دی وای متاثر سی مو کی من خپل سر تیری کی نولی او کوکما بد پیخه مخی تراجی نو هغوی ته د شرخو خو د لیدو سره سم په ګولۍ او د وشتو واک ورکړل شوې دی. کوم سوداګر سره چې وسله شته هغوی هم په خپل دی پاکی کولای شي قلنګ خستون کی په ګولۍ وولي.
په یاد شوي ښار کې د 1300 کلونو راهیسې د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکا یو خوله کېدل ډېر ضروري دي. هغه زیاته کړه
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي د شتګر بچ کم دی کمزوري د دې خلاف به کاروي اسانه چې کله زمونږ په منځ کې اعتماد نیو خلیج وي د شتګر بچ کم دی نو مضبوطیږي او دې به داسې اقدامات کوي او موجوده صورتحال داسې دی چې هغه کې زمونږ اعتماد کې نورم خلیج راغلي ځکه چې کنه د شتګر دی کې مطلب چې اضافه شوی ده. خو موږ له پکار دی چې موږ به یری ګنا او د دې چې ټیک کمیټه کانی دي هغه وال غوړ دې خلاف کاروي کول غوړ.
د میا افتخار حسین دا بیان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د 1300 ورځو راهیسې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د استخباراتو د ادارې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشتې وسله والې ډلې د افغانستان ترڅنګ اوس هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضع هم خرابه کړي. د ملي امنیت د ادارې یو ویان شفیق الله طاهری پرون په یو خبري غونډه کې وویل
گروه های تروریستی مقیم وزیرستان شمالی
دیوی د پاکستان د پختونخوا ایالت په وزیرستان او بیرانشاه کې مشت تروریستی ډلې او په تیره به د القاعده او سراج الدین حقانی ډلې غواړي چې د تاجکی او ازبکستانی طالبانو په وسیله په تاجکستان کې خپل تروریستی او تخریبي فعالیتونه زیات کړي. په دې مرکز کې د تاجکستان شاوخوا 500 وګړو د پاکستانی او تاجکی استادانو او وسلوالو لخوا تر روزنې لاندې وو.
د دې ترڅنګ د ملي امنیت اداره وایي چې وسلوالو مخالفینو په کابل کې د آسیا د زړه په سیمه ییز کانفرنس کې د خلل اچولو هڅه هم کوله چې مخه یې نیول شوې. په مصر کې د ازادۍ او انصاف ګوند د اخوان المسلمین سیاسي برخه ده ویلي دي چې د خالی او اتوار په ورځ ترسره شوي د ولسمشرۍ ټاکنو کې د دوی امیدوار محمد مرسی بریالی شوی دی. د غیلان سحر د انصاف او ازادۍ ګوند په خپل ټویټر کړی دی، اخوان المسلمین په خپله ویبپاڼه ویلي دي چې محمد مرسی د مصر وړومبی منتخب ولسمشر دی. غیر سرکاري نتیجې ښایي چې په 95% پولنګ سټېشنونو کې د ووټونو د شمېرې تر مخه محمد مرسی 52% ووټونه ترلاسه کړي دي. د هغه مخالف امیدوار پخواني وزیراعظم احمد شفیق ته 48% ووټونه ملو شوي دي. د دغه هیواد د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې د دې ټاکنو د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 21 نیټه کوي. د راپورونو له مخه پرون د عراق په شمالي برخه کې د سړک د غاړې یوې بمي چاودنې یو امنیتي ټیکهدار وژلې او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي دا چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د دوو ګاډو یوه قافله په کرکوک ښار کې روانه وه. وژل شوي او ژوبل کسان عراقیان دي چې د یوې ترکیې تعمیراتي کمپنۍ سره یې د امنیت ساتلو دنده ترسره کوله. بلخوا په دغه هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 4 نور کسان هم وژل شوي دي. تېر ورځ هم د عراق په بغداد کې په دوه موټری بمي چاودنو کې 10 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي ول او د تېرې چهارشنبې په ورځ د بریدونو یوې لړۍ په دغه هیواد کې 70 کسان وژلي وو. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي پرون د دغه هیواد په هومس خار یو وار بیا د بشار الاسد د رژیم ځواکونو حمله وکړه. په بریتانیا کې میشته شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې د هومس له خار باید شاوخوا زر کورنۍ وستل شي. دغه سارونکو ډلې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې په هومس خار کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د مداخلت وکړي. د شام د اپوزیشن ملي شورا په هومس خار کې د دوامدار وجنو په اړه خبرداري ورکړه او ویلي دي چې د خار شاوخوا 10,000 رژیم پلوا ملیشو محاصره کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د یونان د سیریزا د ګوند مشر الکسیس سیپراس چې له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو مخالف و په پرونو پارلماني انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدای شي. په کوټه کې بمی چاودنې د آی ټی یونیورسټي دوه زده کوونکي وژل دي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 14 تنه مړه. د پولیسو یو چارواکی وایي
اور واقعا سامنے آوا شوٹ ٹو کل اگر اصلہ
ہے یہ وای متاثر سیمو کی من خپل سرتیری کی نولی هغوی ته د شرخخو د لیدو سره سم په ګولۍ او د وشتو واک ورکړل شوې ده.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی سیمه کې د قراری لپاره د امریکا، پاکستان او افغانستان شریکی هڅه ضروری دي.
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي د شتګر بچ کم دي کمزوري د دې خلاف به کاروي اسانه.
زمونږ ونی زخبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځم ګډومبی راپور ته. په کوټه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د آی ټی یونیورسټي دوه زده کوونکي وژل شوي دي. تازه صورتحال اخلو په سیمه کې موجود زمونږ د همکار خدیندر ناصر. ناصر صاحب ستلم شي ته وایم دغه بمی چاودنې په اړه باندې تازه تفصیلات څه دي؟
مننه بنرې صاحب. لمړی به زه وایم چې دغه چاودنه هغه مهال نن سهار وسوه په کوټه کې د کوټې په سمنګلي روډ باندې چې د آی ټي پوهنتون یو بس د لوستونکي وړل له مریاباد څخه د آی ټي پوهنتون د چارواکو وینا ده چې را روان وو او آی ټي پوهنتون ته. کله چې دغه بس د سمنګلي سړک باندې په پنځ فوټي څلور لارې سره نږدې د اف آی اے د دفتر بالکل مخامخ راورسید، نو دلته په یو بل موټر کې سوزوکی ډول موټر کې ورته چاودونکي توکي ځای پر دی تیو وو، ریموټ کنټرول بم وو او هغه وچاودید. چې دغه بس ورڅخه متاثره شوی دی او په بس کې چې تر اویا زیات لوستونکي سپاره به هغه په دې کې تقریبا تر شلو پورې ژوبل شوي دي. د وژل شوي شمېر د پولیس په وینا اوس درو ته ورسید او نه نور لوستونکي چې د هغوی حالت ته اندېښنې وړ دی هغه د کوټي سي ام اچ روغتون ته وړل شوي دي. ټول کسان په دې کې چې عام کسان هم په دې کې ژوبل دي او د څلور د پولیسو وګړي سرتیري هم ژوبل دي. د ټولو ژوبل شوي شمېر دا وخت 300 تر رسیدي او د وژل شوي شمېر درو تر رسیدي.
خو نور مختصرا برته دا وایي چې دین وړاندې پس د کوونکو دا صبرت شوي دي چې دا د خپل نویت لومبي برید په کوټه کې
بالکل لمړنۍ پېښه ده. که څه هم کوټه کې په د توجنو کې خور شوون کې یا استادان په نقشې وی دی وجل سوی دی خو په وستون کو باندې او د پاس باندې د دې نویت دا بالکل لمرني پیښره چې د پولیس وینا همدغه د آی ټی په هنتون بس یې هدف وو او ډیر مرګ شو بل هم په همدې بس کې وستون کوټه اور اوشته ده دا بالکل لمرني پیښره سر به مخه دا سی په یو بس باندې د په هنتون په یو بس باندې په ځکون کول وستون کو باندې
ډیر مننه خود نور ناصر
دا مشال ریډیو دا
او د کټن ورزو کراچۍ ښار ته چرته چې خوښه شل لکه پښتانه ژوند تیری په دغه ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې شپاړس کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي ښار کې د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولې د وشتو حکم ورکړی دی. تفصیل ظفر کریمی راکی.
د اتوار په مخام کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قائم مقام اډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ ویلي دي چې یوازې د اتوار په ورځ د خوډب په پیښو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې دیارلس کسان وژل شوي دي. د هغه په خبره وژل شوو کسانو کې پنځه کسان د هدفي وژنو ښکار شوي، د پنځه کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او پاتې نور د شخصي دښمنیو له کبله په نښه شوي دي. هغه زیاته کړه د ښار هغه برخې چې د تشدد پیښې پکې رامنځته کیږي او یا هم هغه سیمې چرته چې د سوداګرو څخه قلنګونه اخیستل کیږي، هلته په ساده جامو کې پولیس سرتیری ځای په ځای شوي او د ترهګرو او قلنګ اخیستونکو د لیدو سره سم په ګولۍ د وشتو واک ورته ورکړل شوی دی.
ان علاقوں میں ہم سڑ کپڑوں میں بندے بٹھا دیں اور واقعہ سامنے آوا شوٹ ٹو کل اگر اسلحہ
یہ وای متاثر سیمو کی من خپل سر تیری کی نولی او کومه بد پیخه مخی ترازی نو هغوی ته د شرخو خو د لیدو سره سم په ګولۍ او د وشتو واک ورکړل شوی دی. کوم سوداګرو سره چې وسله شته هغوی هم په خپل دفاع کې کولای شي قلنګ خستونکي په ګولۍ وولي او هغه سوداګر چې وسله ورسره نشته هغوی ته به د وسلې اجازه نامه ورکوو. نوموړي زیاته کړه هغه عناصر چې د یوې پیښې وروستو هنګامې او بلوې کوي د هغوی سره به هم یاد سلوک کولای شي. پولیس مشر غلام شبیر شیخ زیاته کړه هغه به په دې لړ کې د هیڅ یو سیاسي ګوند فشار ونه مني او باور دی چې پولیسو ته د ورکړل شوي واک سره به د کراچۍ په ښار کې د جرمونو کچه راکمه شي. پولیسو ته د یاد شوي واک ورکول کېدو وروسته هم د ښار په ګلستان جوهر، نوی کراچۍ او اورنګ ټاون په سیمو کې د تشدد پیښې رامنځته شوي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پکې درې کسان وژل شوي دي او په دې توګه تیر یو شواروز کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د وژل شوو کسانو شمېره شپاړسو ته لوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په ښار کې د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي سلسله روانه ده. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې زیاتره وخت د سیاسي او مذهبي ګوندونو د پلویانو ترڅنګ عام خلک هم په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزه او سرکار په پاوکم یو لسو بجو، د مشال مرکه په 28 منټه کم 2 بجو، زما کور زما کلی په پاوکم 3 بجو، روغتیا او درملنه په 28 منټه کم 4 بجو، تا تر په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلی دی په سیمه کې د قراری لپاره د امریکا، پاکستان او افغانستان شریکی هڅې ډېرې ضروری دي. میا افتخار حسین پرون د کوستان نه پر واپس راتلو د میډیا سره خبرې کولې. بیا صاحب په خپلو خبرو کې دام ویل چې په کوستان کې د کمو سلورو جنکو باره کې ویل شو چې هغه د جرګې په حکم وژل شوي دي هغه ژوندی دي. تفصیل خالد خان په دغه راپور کې راغی.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میافتیار حسین ویلی دی چې تر څو پورې پاکستان افغانستان او امریکا په خپل منځ کې د ترخګرۍ په ضد د اعتماد فضا نوې جوړه کړې، په سیمه کې ترخګرۍ په مکمل توګه نشي ختمېدی. په قبایلي سیمو او پختونخوا کې د ترخګرۍ تازه لړۍ په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې میافتیار حسین وویل چې د پاکستان او امریکې په منځ کې د بد اعتمادۍ په وجه ترخګرۍ په ضد جنگ اغیزمن کیږي او پکار ده چې د پاکستان امنیتی ځواکونه قبایلی سیمو کې د ترخګرو پټ ځایونه نیغ په نیغه په نښه کړي او د دوی خلاف مؤثر عملیات وکړي.
خاص کر افغانستان، پاکستان او امریکا چې د اعتماد بحالي د شتګر به چې کوم دی کمزوري د دوی خلاف به کاروي اسانه، چې کله زمونږ په منځ کې اعتماد نیو خلیج وي د شتګر به چې کوم دی نو مضبوطیږي او دوی به داسې اقدامات کوي او موجوده صورتحال داسې دی چې هغې کې زمونږ اعتماد کې نورم خلیج راغلی، ځکه چې کوم د شتګر دی کې مطلب چې اضافه شوې ده. خو مونږ له پکار دی چې مونږ به یری ګناه او د دوی چې ټیک ټیک کمې ټکانې دي هغه وال غواړي او دوی خلاف کاروي کول غواړي.
د تورخم د لارې د ناټو سپلای لاین په ځای کولو په هکله د پښتونخوا د اطلاعات وزیر وویل چې پاکستان له پکار دی چې د نړۍ قانونو او هیوادونو نه ځان جدا نه کړي او د ناټو د سپلای په حواله د قومي اسمبلی قرارداد په رڼا کې فیصله وکړي.
زمونږ د دولت قومي برادرانو مونږ ته په هیڅ قیمت کټ کېدل نه دي پکار، ملک چې کوم دی ایسولیشن ته تلل نه دي پکار. خو د نیټو سپلای د قومي اسمبلی د قرارداد په رڼا کې چې کوم دی فیصله پکار.
میاختیار حسین چې د پښتونخوا د حکومت د نور لوړپوړو چارواکو سره د کوهستان هغه کلي ته تللی و چېرته چې په یو ویډیو کې ښودل شوې زنانو د مرګ په حکله بیانونه راځي. وایي چې دوی یو ځل بیا هغه زنانو او د هغوی خپلوانو سره لیدل وکړل او د دوی حکومت سپریم کورټ ته باور ورکوي چې هغه ټولې زنانه ژوندې دي د کوم په حکله چې د مرګ خبرونه خپرېږي.
لهذا د دې شواهدو مطابق چې یو دی دا ویډیو چې جرګه شوې ده جرګه نه ده شوې، بیا دی دا ویډیو چې فتوا جاری شوې فتوا نه وه جاري، هغه مولا نه پخپله موجود جاوید هغه پخپله دا خبر وکړه. کړي دا خبر وکړه چې مونږ ته پته نشته جینکه پخپله پیش شوې، د جینکو مور پلار پیش شو، د هغې مطلب خویندې پیش شوې. هغې په تصویرونو کې چې کوم تصویرونه په ویډیو راغلي هغې په څلور واړه جینکه یو هم غلطه نه شوه، ټیک یو یو تصویر هم خو بیا پکې ځان هم خو.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان ستر عدالت د دغې پیښې سو موټو نوټس اخیستې دی او د دې میاشتې په شلمه نیټه یې خیبر پختونخوا لول پول چارواکي او دغه پیښه سره تړلي زنانه او د هغوی خپلوان عدالت ته راغوښتي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تل دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د استخباراتو ځینې چارواکو ویل دي چې د پاکستان کې میش د ترهګرو ګوندونو وسلوال نه یوازې دا چې افغانستان بلکې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې هم بېقراری پیدا کول غواړي. په دغه اړه نور تفصیل لپاره د کابل نه د حمید مومن راپور ته وګورو.
د افغان استخباراتي مامورینو له ویناو داسې ښکاري چې په پاکستان کې میشته وسله والې ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د نام نه کولو هڅې هم کوي. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری وویل چې د دوی ځواکونو وسوس په بدخشان کې او تاجک وګړي د روانکارۍ فعالیتونو په تړاو نیول دي. خاقل طاهری چې د یک شنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله د دې نیول شوي تاجک وګړي د اقرار پر بنسټ وویل چې همدا اوس یو شمېر تاجک وګړي د پاکستان په مذهبي کمپونو کې د ترهګرۍ روزنه ترلاسه کوي.
ګروهای تروریستي مقیم وزیرستان شمالي
دی وایي د پاکستان د پښتونخوا ایالت په وزیرستان او بیرانشاه کې میشته تروریستي ډلې او په تیره بعد القاعده او سراج الدین حقانی ډلې غواړي چې د تاجکي او ازبکستاني طالبانو په وسیله په تاجکستان کې خپل تروریستي او تخریبي فعالیتونه زیات کړي. په دې مرکز کې د تاجکستان شاوخوا 500 وګړو د پاکستاني او تاجکي استادانو او وسلوالو لخوا تر روزنې لاندې وو. خاغلی طاهری وویل چې دغه تاجک وګړي اصولي دن نیمېږي او له دنه دوه جالي تذکره او د پاکستاني یو شناختي کارډ هم ترلاسه شوی دی. د هیواد په شمال کې دا تاجک وګړي په داسې حال کې نیول شوی چې همدا اوس په دغو سیمو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو د پټو فعالیتونو رپورټونه ورکول کېږي. دغه وسلوال تر ډېره ویل کېږي چې د طاهری الداش له ډلې سره تړلي خلک دي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې روزل شوی او نه یوازې په افغانستان کې بلکې د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم فعالیت کوي. د ملي امنیت وایندا هم وویل چې له دغه تاجکستانی وګړي سربیره دوی په کابل کې دوه پاکستانیان او نه افغانان د ځان وژونکو حملو د پلانولو په تړاو نیولې دي. د د معلوماتو له مخې دغو کسانو د حقانی شبکې او طالبانو په لارښوونه غوښتل چې په کابل کې ځان وژونکي حملې وکړي او د اسیا د زړه سیمه ییز کانفرنس مختل کړي.
دښمن په نهایت تیاری او ترتیبات گرفته بود.
دی وایي دښمن زیات تیاری نیولې و سو دا اجازه ورنکړي چې د کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي او که جوړ هم شي نو باید په هر بیا چې ممکن وي د کابل امنیتي وضع خراب شي سو ځانته یو تبلیغاتي دستاویز جوړ کړي. په خوښۍ سره چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شپه ورځ په پوره صداقت سره هڅه وکړه او په کابل ښار کې امنیت ټینګ کړلو. تر دې مخکې افغان حکومت او کتونکو سوسو واري خبرداري ورکړو تر هغه چې په پاکستان کې مشت وسله والې ډلې ونه ځپلې شي افغانستان او سیمه ته ورپېښ امنیتي ګواښونه له منځه نه شتلې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
رویټرز خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي په افغانستان کې واستوارو طالبانو په خپل ویب پاڼه په دا هیواد کې د هند د رول ستاینه کړې ده او دای هم ویلي دي هند باید د دې په هیواد کې د زیات رول لوبولو نه ډډه وکړي. دغه مقاله مهمه برخه د فرخنده وزیر نورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د دغه هیواد سره د هند روی ستاینه کړې او ویلي دي قسم امریکا هند ته په افغانستان کې د دوی سره د مرستې غوښتنه کړې خو هند په افغانستان کې د زیات رول لوبولو نه ډډه کړې. طالبانو ته هم ویلي دوی به خپل خاوره د یو بل ملک خلاف استعمالولو ته کله هم پرې نه ږدي. رویټرز لیکي په افغانستان کې طالبان چې د پاکستان سره اوږدې او ژورې اړیکې لري اوس د دغه هیواد د روایتي حریف هند لپاره یوه نرمه رویه ښایي. د امریکا او وسوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې خبرې په تیر وخت کې پیل شوې وې او له دغې لپاره دواړه خواوې په قطر کې د یو دفتر په پرانیستلو هم راضي شوې وې خو دغه خبرې په موجوده وخت کې درېدلې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا هند ته په خپل وروستي سفر کې په دې خبره زور راوړی وو چې باید هند په افغانستان کې یو زیات فعال رول ولوبوي. اوس چې کله د 2014 کال تر پای پورې به د دغه هیواد نړیوال ځواکونه اوزي طالبان وایي پانیټا د هند په راضي کولو کې پاتې راغلی دی. رویټرز لیکي په سوالو طالبانو په خپلې انګریزي ویبپاڼه کې لیکلي لیون پانیټا په هند کې درې ورځې تیرې کړې او غوښتل یې چې د افغانستان بوج اوس د خپلو اوږو لرې کړي او په هندي ځواکونه یې ورواچوي او دا شان د افغانستانه اوزي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبری اجانس ته بیا وایي هند امریکا ته داسې هیڅ یقین دهاني ورنکړه چې دینه دا ثابتېږي هند په حقایقو پوهیږي. په تیرو وختونو کې هندوستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې د افغانستان سره یې زیاتې مرستې کړي. د افغانستان د پارلمان د ودانۍ او دا شان په دغه هیواد کې د سړکونو په جوړولو هندوستان سناسه $2 ارب مصرف کړي دي خو دغه هیواد د افغانستان د امنیت خوندي کولو ته بیا هغه سپام نه دی کړی که څه هم یې د افغانستان امنیتي ځواکونو افسرانو ته په هند کې روزنه ورکړې ده. طالبان وایي هند په دغې سیمې کې یو لوی هیواد دی او د افغانستان په اړه پوره معلومات لري ځکه چې په تاریخ کې دواړه هیوادونه یو بل ډېر ښه پیژني او زیاتوي دغه هیواد د افغانانو د کلتور تاریخ او د ازادۍ لپاره د مینې نه ښه خبر دی او دوی به کله هم دا ونه غواړي خپل هیواد یوازې د امریکا په خاطر د افغانستان په شخړه کې راګیر کړي. رویټرز لیکي په دغه سیمه کې پاکستان بیا د افغان طالبانو او نورو اورپکو ډلو سره روایتي اړیکې لري خو اسلام آباد داسې تورونه ردوي چې ګنې دوی دغه ترهګر ډلې استعمالوي. د هند یوې استخباراتي ادارې پخوانی مشر وکرم سود وایي د طالبانو دا بیان هند ته یو خبرداري ورکول دي او زیاتوي دوی غواړي هند ته دا هم وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته څه غلط کار ونه کړي.
د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام د فاټا په شپږو جنسو کې فوډ فار ورک یعنی د کار په بدل کې خوراک ورکولو پروګرام شروع کړی دی. دغه پروګرام په اړه د نور تفصیل لپاره د احمد الله راپور ته غوږ دو.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام په فاټا کې د ترهګرۍ نه متاثر شوي خلکو د دوباره بحالۍ لپاره فوډ فار ورک یعنی کار په بدل کې خوراک ورکولو پروګرام شروع کړی دی. د ډبلیو ایف پی د بیانیې تر مخه د فاټا په شپږ ایجنسو چې پکې باجوړ ایجنسی، مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی، اورگزی ایجنسی، کورما ایجنسی او جنوبی وزیرستان شامل دي، په درش تحصیلونو کې دا پروګرام شروع کړی شوی دی چې مقصد یې نه صرف غریب خلکو ته خوراکي مواد ورکول دي، بلکې دا خلک د خپل ودانۍ په کارونو کې هم پوره برخه واخلي. په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ډبلیو ایف پی مشر نعمت الله مشال ریډیو ته د پروګرام په حق لوایي،
دا پروګرام چې موږ د بحالۍ کم چلو دا باقاعده د حکومت په تعاون سره موږ چلو. یو پروګرام په دې کې دارې د کار په بدله کې موږ خوراک ورکو خلکو ته. د دې بنیادی مقصد دارې چې یره دا کم ورانه شوې ده په دې 1300 کالو کې په فاټا کې کوم علاقو کې لږ ډیر امن راغو او دا خلک واپس روان دي. نو هغه رونه خويندې د خپل اوران شوی پټي، دا اوران شوی لارې، دا اوران شوی کوسي، دا اوران شوی لختي سچوي د دغه بهاله د پرکارو کې.
د پروګرام نه کم خلک استفاده کولای شي او د لپاره څه شرطونه یې خوده شوې دي. کله چې دا پښتنه موږ د ډبلیو ایف پی د دې پروګرام تکنیکی ماهر خالد رسول نه وکړه، نو د هغوی وینا دا
یو کیر نه یو کس حصہ خوستای شي، بل دا چې هغه کس چې هغه شپږ میاشتې ریټرن پکې جو خلی، نو هغه سړی بیا په چار په بدله شي خرو په پروګرام شي حصہ نشي خوستای، بل دا چې د هغه مزکه او تکنال نه کامای او هغه کسون چې سرکوري ملازم وي یا وزر نه زیات تنخای، نو هغه سړی حصہ نشي په شو خوستای. یو بل اهم شاید هغه د چې میر انتهایی مستحق خلق چې لکه بے واش زای نه ته میر مفت خارو کوير کای.
کله چې مشال ریډیو د ډبلیو ایف پی پروگرام افیسر عاصم جمال نه تپو سکلو چې څوک په دې شرایطو پوره نه وي او بیا هم د پروگرام نه استفاده کوي، نو دا سه خلکو مخنیوي څنګه کوي؟
دې سلسله کې مونږ د زراعت محکمې سره یو مفاهمت باندې دستخط کړی دی او د زراعت محکمې چې کم ده نو په دې ټول فاټ ایجنسیانو کې اغي د دې پروگرام د چلولو ذمہار دي. ورسره ورسره د هر ایجنسی پولیټیکل ایج کم ده نو دا غوی سره هم مونږ وخت په وخت باندې خبرې اترې کوو او دا شرایط مونږه اغوی ته واضح کوو چې څنګه دا غوی د خلکو سره رابطې کیږي، نو دا غوی په ذریعہ باندې هغه خلک چې څوک حقدار نه دي او شاملې دل غواړي نو اغي خبر شي او د پولیټیکل په ذریعہ باندې اغي ته د خبرو پته ولګي چې اغوی حقدار نه دي نو اغي مطمئن شي.
د ډبلیو ایف پی په بیانیه کې زیاته کړې شوې ده چې کار په بدل کې خوراک ورکولو د پروګرام کې به هر یو کس په میاش کې لس نه تر 15 ورځې پورې کار کوي او په بدل کې به ورته د پوره میاشتې راشن ورکولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه،
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خلا. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته مې واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حکیم مفتی مشورې
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو، اوس یو راپور د بلوچستان نه. په بلوچستان کې پښتون ملت پال ګوند عوامي نسل پارټي د امن او امان لپاره د آل پارټیز کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. په دغه اړه تفصیل نیاز مسخیل راکړي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر اورنګزیب قاسی مشال ته وویل چې دوی به په راتلونکي نږدې موده کې د صوبې د امن او امان لپاره د ټولو ګوندونو یو غونډه یا ای پی سی راغواړي. نوموړي زیاته کړه
یاد
دوی په صوبه کې د امن او امان لپاره د ای این پی د ټول ګوندونو غونډه رابللو اعلان په داسې حال کې مخې ته راځي چې په صوبه کې د خلکو په وینا یو خواته د اغوا برای تاوان، غلاګیانو او هدفي وژنو پیښو زور اخیستی، بل اړخ ته په صوبه کې د بلوس بلتون غشتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالي نښتې او پیښې هم زیاتې سوې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دهنی از مسخیل لپاره بر دور دن کو درنګ شی بلا په پختونخوا کې لسنی بجی کیدون کیدی د مجید بابر نه با مهم خبر نه اورو د خبر نه رستو برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو د کابل کې یو نندرتون تنظیم شوه دی پغی کې دی افغان هنرمند فن پاره د خلکو د لیدو د پاره وړاندې شوه دی پاغاړه باندې هم یو راپور لرو او د پاکستان پیپلز پارټي مرکزی مشر او د قامی سملې غړه فوج او وهاب حق رسیدل د پاغاړه یو راپور دی بل بتاسو ته وړاندې کوو زمنګا ونیز خبرونه ستونزې او سرکار نورازی چړومبی لاړ شو او د دې وخت مهم خبرونه وو
د بلوچستان د کوټي خار بس منګلی روډ د بلوچستان آی ٹی پون سندر د کون کیو بس سره په می 14 شوې ده چې په کې درې د کون کیو وجل شوې او د 14 نور ټوبل شوې دي په کراچۍ خار کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې 14 کسان وجل شوې دي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین ری په شالې ډیو ته ویل دي چې تر هغه د خاتمې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ د باور فضا جوړېدل د وخت ضرورت دی د افغانستان د استخباراتو د ادارې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشتي وسلوالې ډلې د افغانستان تر څنګ وسهسه کوي چې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو امنیتي وضع هم خراب کړي په مصر کې د ازادۍ او انصاف ګوند چې د اخوان المسلمین سیاسي برخه ده ویلي دي چې د خالي ویتوار په ورځ تر سره شوې د ولسمشر ټاکنو کې د دوی امیدوار محمد مرسي بریالي شوی دی د ربونو لمخه پرون د عراق په شمالي برخه کې د سړک د غاړې یو بمي چاودنې یو امنیتي ټیکهدار وژلې او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي د شام د بشري حقوقو کارکونکي وایي پرون د درخواست په همس خار یو ور بیا د بشار الاسد د رژیم په کونو حمله وکړه د یونان د سیریزا د ګوند مشر الکسیس سپراس چې له دې هواد سره د اقتصادي مرستو مخالف وو پرونو پارلمان انتخاباتو کې خپل ماتې ومنله
مهم خبرونه مورد وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعات سلی کې د اسلام آباد نه د احمد الله راپور اورو
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ په خپل سر خبرونو کې راخسته دي انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت 8500 میگا واټه تر رسیدلې ده چې لوځي په کلیوالو سیمو کې 22 غنټې او خاریو کې 13 غنټې پورې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کیږي ورځپاڼې لیکي چې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد ټول ملک کې احتجاجي مظاهره روان دي او مظاهره چانو نه صرف حکومتي بلکې پرایویټ ودانو او املاکونو ته نقصان رسولې دي ورځپاڼه آج په خپل سرخی کې لیکي چې لنډی کوتل بازار کې شوې دماکې له وجې 13 ورځ ټول بازار بند وو او دماکې کې وجل شوی کسانو 13 ورځ جنازې هم وکړې شوې چې پکې 14 کسان په لنډی کوتل او نور په پیښور 400 آزاد کشمیر او افغانستان کې خاورو ته وسپارلې شو ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې ورځ په ورځ د امن او امان خرابې دون کی صورتحال لوجه ټول قام په تشویش کې دي او صرف په 13 ورځو کې پلنډي کوتل بازار او کوهات کې کیدون کې دماکو کې 14 کسان مړ او 15 شپته جوبل شوې دي ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې د 13 سمودې راهسه اضافه شوې ده په کراچۍ کې هر ورځ یو شمېر کسان په هدفي وجنو کې وجلې کیږي او بلوچستان کې ناراضه بلوچستانو سره خبرې کولو په ځای اوس هم د طاقت نه کار اخستای کیږي چې لوجه بلوچستان کې د امن او امان حالات د ټولو په وړاندې دي ورسپانه په اخیره کې کی چې موجوده حکومت خپل څلور کاله مکملولو باوجود نه صرف جرایم خاتمه کې ناکام شوی دي بلکې ملکی حالات ښه کولو کې هم څزړه پورې کارکردګي نه ده خودلې په هیڅ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لپاره کار دي چې خپل ټوله توجه ملکی حالات ښه کولو طرف ته راوګرځوي حسینه چې حالات دې حد ته ورسی چې د حکومت د کنټرول نه هم بهر شي ورسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ د 14 تر 22 غنټو پورې رسیدلې ده او د دې په ضد په مختلفو خارونو کې احتجاجونه هم روان دي اداریا وای چې د حکومتي داوو مطابق 13000 میگا واټه بجلی پکار ده او کموخت 2000 میگا واټه ده نو د دې مطلب دا شو چې دریو کې دوه برخي بجلی پیدا کیږي نو باید چې 40 غنټو کې 8 غنټې لوډ شیډنګ او 14 غنټې بجلی موجوده و اداریا زیاتوي چې کدا سلسله جاری پات شو نو بجټ کې په ګوتکړې شوی اقتصادي ګټه تر لاسه کول به ډیر ګران شي بل دا چې د وابډا وفاقي وزیر چودري احمد مختار یو غونډه کې د بجلی پیدا کونکو کمنو مشرانو ته د غیر اعلانې لوډ شیډنګ ختمولو ویل دي حقیقت دا دی چې دغه خلک خود صدر او وزیر اعظم هدایت ته هم اهمیت نه ورکوي نو د وزیر بیان به څه سنجیده واخلي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
میامی هیرالډ لیکي چې څمو د وړاندې د امریکای اف بی آی پر پاکستانی نژاده امریکایي عرفان خان د خپل پلار سره یو ځای د پاکستانی طالبانو لپاره د پیسو راټولولو تور لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا تیره هفته نوموړي ته په میامی کې د امریکایي څارنوال یا اټرنی دفتر وویل د هغه خلاف ټول تورونه واپس اخیستل شوي. هغه ته په دې هکله هیڅ تفصیل ورنکړل شو. نه دیرش کلن عرفان خان تر یو کال پورې بندي وو او په 13 اپریل کې په ضمانت خوشی شو. که جرم پې ثابت شوی وی نو تر 15 کلونو پورې د قید سزا ورته اورول کېدای شوه. میامی هیرالډ لیکلی چې عرفان خان د خپلې کورنۍ د پاللو لپاره ټیکسي چلوله او د کمپیوټر په برخه کې یې زده کړې کولې. د عرفان خان تر څنګ د هغه پر پلار حفیظ خان چې یو وخت د میامی جومات مشر و، د هغه پر رور اظهار خان او دریو نورو کسانو د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ طالبانو ته د 50,000 ډالرو لیږلو تورونه و. خو د عرفان خان وکیل وایي چې نوموړې پیسې طالبانو ته نه بلکې خپلو خپلوانو ته لیږلې وي او هغه بې ګناه دی. اف بی آی پر عرفان خان او د نورو کسانو د هغه ټلیفوني خبرو له ریکارډ کولو وروسته تورونه پورې کړي وو چې پکې د هغه پلار حفیظ خان خپل زوی ته د تشدد د ډکو بریدونو خبره کړې وه. بلخوا رویټرز خبر اژانس لیکلي چې که څه هم د کابل د صرافۍ بازار شهزاده سرای له یورپ څخه ښه ډېره لرې ده، خو په اروپا کې اقتصادي بحران دغلته د پیسو په راکړې ورکړې او جنګ ځپلي افغانستان کې پر اقتصاد اثر کوي. په داس حال کې چې په یونان کې انتخابات کېدونکي دي، په یورو زون کې د دې ګډوډ اقتصاد لرونکي هیواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وکړي. په کابل کې د یو بانک منیجر رویټرز ته ویلي چې په یورو کاروبار کوونکي اندېښمن دي. په رپورټ کې راغلی چې په یورپ کې اقتصادي مسلو ترڅنګ په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو غړو هیوادونو چې اکثره یورپي ملکونه دي د وتلو خبرې هم افغانستان کې په کاروبار اغیز کړی. د رویټرز په وینا د دوی له وتلو سره به له افغانستان څخه د 14 بلین ډالرو په ارزښت مرستې هم ټولې شي. د افغان یونایټډ بانک یو مشر کارکوونکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یورو او ډالرو سره تړلی هر ملک کې چې اقتصادي بحران پیدا کیږي پر افغانستان به یې بد اثر کیږي، ځکه چې د اکثره بانکونو او کاروباریانو پیسې چې دوی په افغانستان کې کاروبار کوي د بهرنیو هیوادونو په بانکونو کې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د افغانستان په مرکز کابل کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر او انځورګر عمان نیازی په لاس جوړ شوې پنفاره د نندارې د پاره ایښودل شوې دي. په دغه اړه د کابل نه زموږ همکار سید شاه سقیم نورحال راغی.
د عمان نیازی لسګونه جوړ کړي تابلوګانې چې په زیاتو کې د کلیوالو ژوند انځور شوی د کابل پامیر سینما ته څیرمه په کتاب ښار کې د نندارې د پاره ایښودل شوی دی. دغه نندارتون چې وړ مورځ پرانستل شوی او یوه اونۍ به دوام وکړي، ورته د انځورونو په نارینه مینوالو سربیره ښځې هم ورځي. عمان نیازی نندارې ته ایښي ټولې تابلوګانې د غنمو د ډنډرو له پلالو څخه جوړې کړي دي. که څه هم نندارې ته وړاندې شوې تابلوګانې د نورو تابلوګانو په څیر ګڼ شمېر رنگونه نه لري، خو په یوازې 3 او 4 رنگونو درلودلو هم تر ډیرو نورو ښه ښکاریږي. دا چې عمان نیازی څنګه د غنمو له پلالو څخه انځورونه جوړوي په خپله یې له ده څخه اورو.
دا د غنمو له دروزو نه جوړیږي. اول د دې هغه رسم استل کیږي، له رسمه وروسته بیا د دروزه پیس رخیږي، بیا بیرته قیچ کیږي، ټوټه ټوټه کیږي، بیا هغه تیاره او رڼا برخه چې ده هغه سوځوله کیږي. په دې ترتیب سره
عمان نیازی وایي د نندارتون پرانستل یې انځورګرۍ ته د ځوانانو پام اړول و. د دې خبره که ځوانانو په انځور جوړولو اخته شي، ګوند داسې کارونو ته به نه پام کیږي چې ټولنې ته تاوان کوي.
ما هدف دا ده چې دغه ځوانان دغه شی وګوري. متاسفانه دي موږ په ملک کې دغه شیانو ته خلک ارزښت نه ورکوي. په نورو دنیا کې دا ډېر یو لوی عیب ده چې دا په کور کې تابلو نه وي، خو زموږ په وطن کې دغه شیانو ته خلک نه ګوري. دا داسې ده، د ذوقونو له روزنې سره دا ډېره مرسته کوي. موږ خپل ځوانان باید هنر ته راواڅوو، په دې کې مصروفه سي، امکان لري له ډېرو نورو شیانو راوګرځي.
نندارتون ته له ننوتو سره سم هر نندار چې له خپل ذوق سره سم تابلو لټوي او وروسته یې نورو ته صفتونه کوي. د پښتو ژبې د داستاني اثارو نوښتګر لیکوال استاد ساده الدین شپون هم یوه تابلو خوښه کړې ده.
د اکثر خلکو تمه دا وه چې یو انځور دی په نام د شپون، هغه به زما خوښ شي. هغه مې خوښ نه شو. ما چې خوښ شو یو بل انځور دی په نام د نیت، یوه چوغه کړه، یوه مرغۍ ده، داسې غواړي چې والوزي. ما الوتل خوښېږي، مگر تر الوتلو می دی الوتلو تابیا خوخی
پختون تنز لکون کی او شاعر حشم ناصری بیا چیر ته بکوم تابلو کی خپل ژوند لیدلی
دا دوا دی لرګی او زنی خو د لسوی دی او دی هغو زنو په هغه شریک نقطه کی یو مرغ زاله جوړ کړی دا اول ته بچان دی پکې هغه یو بچی ګوري سی خو لوی وازن ولید او دی خړو په تمه باندې انتظار باسي او په دغه حالت کې هم دی ژوند کوي ژوند له همدغه سی څه جوړ دی سی پاجنو باندې دونه باور نشي کېدای سي 15 د کې بدل ته پات سي او کبي سو کیو سي
لیکوال او څېړونکو حبیب الله رفیع وایي چې تر دې وړاندې په افغانانو کې ډېر کم انزورګران پیدا شوي خو که اوس هم انزورګری ته پاملرنه وشي لا هم سری وخت دی دی وایي په پښتنو کې زاړه انزورونه ډېر لږ دي او کشته هم نو هغه د نورو کسانو لخوا کښل شوي دي
مثلا د احمد شاه بابا انزورونه دي په هند کې ایستل شوي دي یا مثلا د رحمان بابا دیوان دی هغه په کشمیر کې لیکل شوی چې تقریبا 300 انزورونه لري او په ملي آرشیف کې ساتل کیږي د عبدالقادر خان خټک یوسف زلیخا د هغه هم په کشمیر کې لیکل شوی او 300 انزورونه لري په خپل په پښتنو کې داسې انزورونه چې وی ډیر لږ دي فقط یو کتاب ما لیدلی و سلیمي صاحب خدای وبخي سلیمي قنداری هغه پیدا کړی و چې د هند پښتانه پاچایان پکې رسم شوي و ډیر لرغوني انزورونه و او دغه انزورګر پښتون دی
شاوخوا 15 کاله وړاندې په کابل کې د عزیز ګندمی په نامه کوم انزورګر هم د غنمو له فلالو څخه انزورونه جوړول خو په اوسني وخت کې د انزورګرۍ په دغه برخه کې ومان نیازی د هیواد په کچه بې جوړې انزورګر دی
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
د واکمن پیپلز ګوند یو مشر او د قومي سملې ممبر فوزي وهاب د اتوار په ورځ د کراچۍ په شخصي روغتون کې په حق رسیدلې ده نوموړی د پیپلز ګوند له مخکښو مشرانو څخه بلل کېده په دغه اړه ظفر کریمی نور حال راکوي
د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار وقار مهدی د فوزي وهاب د مړینې رسمي اعلان وکړو په ډیر تعصب سره دا اعلان کوم چې زمونږ د ګوند مخوره مشره او د قومي اسمبلی ممبر فوزي وهاب په حق ورسېده فوزي وهاب د مې په 14 نیټه د کراچۍ په شخصي روغتون کې د تریخي د ناروغۍ د درملنې په مخه بستر شوی و د هسپتال د سرچینو له مخې د فوزي وهاب په 13 هفتو کې 3 اپریشنونه شوي وو د لومبي اپریشن وروسته نوموړی کوما ته تللی و او د 13 ورځو راهسې ورته مصنوعي اکسیجن لګیدلی و د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن ویلی دی چې د ډاکټرانو غفلت د فوزي وهاب د مړینې سبب ګرځېدلې دی ډاکټرانو چې د کوم غفلت او بے پرواهۍ نه د فوزي وهاب د درملنې په لړ کې کار اخیستې دی په دې اړه د کیس کولو یا نه کولو پریکړه به د نوموړي د کورنۍ غړي په خپله خوښه کوي فوزي وهاب 55 کلنه وه او د تیرې یوې مودې راهیسې د پیپلز ګوند په مشرتابه کې یې مهم ځای درلود نوموړی د پیپلز ګوند ویاند هم پاتې شوې ده هغه د دغه ګوند وجل شوی مشر بینظیر بټو له باوري ملګرو څخه وه د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلاني په ګډون ګڼ شمېر سیاستوالو د فوزي وهاب په مړینه غمرازي ښودلې ده د پیپلز ګوند یوه بله مشره او د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار شرمیله فاروقي وایي د فوزي وهاب په ناڅاپي مړینه پیپلز ګوند ته نه پوره کېدونکی زیان اوښتی دی هغه د یو وړوکی شان اپریشن د پاره روغتون کې داخله کړی شوی و یو هفته مخکې چې زه پوښتنې ته ورغلی وم نو ډاکټرانو ویل چې د هغې حالات ورځ تر ورځې پخې کېدو دی خو پرون ناڅاپه د هغې طبیعت یو ځل بیا خراب شوی و د شرمیله فاروقي په خبره فوزي وهاب د ښځو د حقونو او د ښکته طبقې د خلکو د پاره تل په هر فورم اواز اوچت کړی دی او د جمهوریت د پاره یې ډیر څه کړي دي د هغې په وینا نوموړی د ډکټیټرشپ یا د فوجي واکمنو په ضد هم خپل مبارزه هر وخت په نړۍ سره سرته رسولې ده. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په خبره د فوزی وهاب د جنازې مراسم به د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د ګل یا دوشنبه په ورځ ادا کولی شي او د ډیفنس په هدیره کې به خاورو ته سپارلې شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو مشال رود غوږ یو اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیزې خبرونه ستونزې او سرکار. دا خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو زه مجید بابر مو د مشال ریډیو ونی دی خبرونه ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان په واڼه کې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د امنیتي ځواکونو په یوه پوسته د وسلوالو د هغه برید نه پس چې پکې یو سرتیری وژل شوی و، امنیتي ځواکونو د دغې سیمې ټولې وړې او لویې لارې تړلې وې چې له امله یې د دغو سیمو اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ و. د تېرې جمعې په ورځ د احمدزی وزیر قبیلې سره د پولیټیکل انتظامیې د یوې جرګې نه پس صرف د ګومل زام ډیم لویه لاره د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوې ده، خو اوس هم یو شمېر نورې وړې لوی لارې لا تړلې پرتې دي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دارور صاحب باندې د پورته میرا مدای وزیر کومینه مشته دا من روټې دې کنه هغه 14 اپریل چې کومه د مکه شوې خودکشه د اخیر دن باندې
په واڼه کې مې د احمدزی وزیر قبیلې یو مشر تاج ملک نو پوښتل چې دا مهال په دغه سیمه کې کومې وړې او لوی لارې تړلې پرتې دي. نو هغه وایي
دا مین روډ چې دا کیم تاډه نه ونځه وځ دا یې مش په خوره کې پوس افغانستان بونډري لار ته رسته مشرق طرف ته دا روډ صاحب باندې د پورته میرا مدای وزیر کومینه مشته دا څوک 15 کیلو دوړه واخیستله. ډېر سوالونه میونسپل ټیکل ته وکړل چوټې ته مو چې مشته دا روډ خلاص کا او عوام ته ډېر تکلیف و سره ډېره مهنګایي وه. سبزۍ فصلونه غنم لونه ګردي ترشران څه ته ویلوړي دای نه دا حساب کته وو.
تاج ملک صاحب دا راته ووایه چې د کرفیو د وجې نه تاسو ته څه تکلیف و؟
کرفیو نه صاحب مشته دا تکلیف و چې ما خپل وراره مې و د ورور ځای مې و بل ورځ دا غاوه ته ولګېده په دفتونه بند و الټۍ یا کولې ته خدای منې کنه منر نه چې زه خپل سره او وراره مې وایي مشر بل ورور ځای مو دا روان وي دغه روټ خو پورې د لوند اس دبليو سولي په روټ باندې آرمي والا باندې وي وای اوس په ویته درې درې چرچرې ویسل ورکړي دي چې دلته پخ چې دلته پخ دا مې وته مې چې هغه خدا مشوم ده دا وګوره دا د ډاکټري سره د دخته مې راوړل په تکلیف صاحب چې ونه راغېږي.
دا راته وایي چې اوس دغه تکلیفونه ختم شو اوس لارې کولاو شو کنه
اوس تکلیفونه غادي خو چیکینګ مې کې کوي مش په کومه کې ډېر خل داسې وی صاحب چې چا شمختي مې دي جوړ کړي څوک مې ټرک کې دي څوک اف سي کې دي ډېر تنګ وي داس کټر موټر سایکل ول دا تنګ وي که څه شاک شو بیا په وسی وی دغه وزیر باندې وي دای خو یې چې برنای خلکو برنای خلکو ما خیال نه کوي چې د تپمن روډ باندې ورسي. زموږ خو ناکام دی په مین روډ به بالکل ورزي به شناختی ګوري تپوس نه کوي جواب یې فیس فیک ورکوي او ته ولې موځي چې ډېر دم لرې نه په تین چار کیلومیټر کې میشي سره
په واڼه کې یو کروندګر ملک سخی سرور وایي چې د تړلو لارو له امله د دوی هغه میوې او سبزیانې چې اوس د پاکستان نورو ښارونو ته د وړلو لپاره تیاری دي لګیا دي خرابېږي
ښار چې بند دی ماڼه هغه وڼه بازار په دې بندې د میز په کال کې نه میاشتې انتظار دا درې میاشتې تاوي کنه چې په دغه څه د میز سبزي او میوه والا جیجی او نن صاحب میز بندے دار غادو تے کو سلا گ دلی دی او بندے دا غلا گ دلی دی اول نہ پ 60 70 روپے کے کلو او پ کاڑی کوٹ واڑی کن کا شار دا پ دا گ کے بوجے نہ دو بیرے 20 کلو دا پ 60 پ 80 روپے بندے پ بجے بندے چا نہ خستے دے میز پ اس کاروبار پ سبزی بندے دار قدر اثرات ولو دو دن خال کے واپس یوڑ خالیا خالی جی بنا دنا واپس کل تے چرے بس اڈے خلاص سی بیا باور وچ او دغه سارا د میجو د بیمارونو د پورا لیار باندې میډیکل سٹورینا باندې دا د 14 اپریل نه چې کیم یو ونه مین شارغادو 80% ابو دی چې کیم ادو ته انګور اډ بونډری پر دا لیار د 14 اپریل نه میشته باندې او د میج د مور خپل ټیم بنده اډا تا نه راځي او ټیکسی میشته اول په 150 روپے کې کیم روته او کورا تا راځي پر نن صاحب په 500 نه پوسا راځي خو په یار یو نیمه ګنټه ما ځل پکا دینا کې د ګرمۍ نه شیشې باندې او ګرد نه چې میش بالکل د داسې غسره مخامخ کړي د مشکلات سره چې د میش د نیم یشت انتظار په درې میاشتې کې وی اغه یې رب څخه خراب کړ
د وانه یو بل اوسیدونکو سخی محمد وایي چې په سیمه کې د نامنیو عمل د دوی ژوند سخت اغیزمن شوی دی سخی محمد د دې موجوده شخړو حال سپدې ټکو بیانوي
دا تقریبا اس خو د من روز دې کې نه غاټ شو د اپریل کې کومه د مکه شوی او خودکشه دا غیر دنه باندې او اوس چې ډرون حمله وا گرمی بیا دومر بند بیا گرمی مڑ او اتن زخمیان شو لغین اوروسا د شپې اټیکو شو په بازار کې په امن فورس باندې هغه کې یو لکار مر شو د درې د ګیم شو بیا غین اوروسا حکومت ټول شپه بس په هر په رکه باندې فیرونو کول او ټوپې او څه دکانونو ته بازار کې خپل دفترونو وغیرہ دم رنگ شول او اوس مکمل چار طرف بندی لیاری بندی دی سوک تلیر اتلی نشی او که کور نوو دی اغیر بندی فیر دی
دا جنوبی وزیرستان دا خلکو دا غستون زمی دا یادی سیمینا دا پاکستان پا سینٹ کی غری سالح شاہ مخیطا کی خودا او پسر کمی ترو پختل سالح شاہ سے با پا وانا کی دا 1300 مدور آحسی دا امنیتی زواکونو او پولیٹیکل انتظامی دا غلط وڑی او لوی لاری تڑلی دی چی کروندگرو تا سخت مسئلی دی نو پا دیارا باندی ستا سو چارواکو سر سر رابطشتا امنیتی زواکونو باندے حملے شو اوس د احمد زی وزیر قبیلے سرا جرگی روانی دی چی مونگ تا دغه ورانکاری حوالہ کئی نو ستاسو په نظر احمد زی وزیر قبیله دا کولای شي
دا خو د قومونو د قبایلو خپل په غیر کې هغه خپل سنجیدګي ده چې د زمینی حقایقو نه زمم خبر د فیصله بعد باندې نو د خپل روایت او د خپل کلچر مطابق په دوی خپل عملیات جاری ساتي د خپل قوم خیال هم ساتي او د حکومت د چارواکو خیال هم ساتي دا هغه نه زه لګلرې ما ته دا معلومات نشته
صالح شاه صاحب د جنوبي وزیرستان د خلکو ته سمو د مخکې ویل شوی و چې امن دی او خپل سیمو ته لاړ شي هغوی بیا بیا ویل مونږ نه ځو نو ستاسو په نظر دا هغوی سره زیاتې نو
نو د چارواکو خپله بې غوري ده دوی هم د خپلو مناسب د خپل منصب خیال مطابق دوی خپلې کاروایانې سر ته نه رسي هغه دا چې علاقه په امن نه وي او دوی وایي چې علاقې کې امن وي او خلک ناچاره او در به در خلک هغه روان کې د مختلفو علاقو نه نو په کار د چارواکو دا فریضه ګرځي چې علاقه د امن وي دا ټیک چې علاقه د امن وي
صالح شاہ صاحب دغل تک کروندگر وای چې داغوی اوس ټماټر بینډای او ټول فصلونه راغست دي او په دغه لارو باندې اغوی ته د وړلو اجازه نشته او داغوی فصلونه خرابېږي
نه هو چې واکو سره زمونږ را به تاسو سبزی او ټماټر دا خو دوه نمبر شه دي اصلي چې خو قیمتي انسان دي چې انسان یې نو ټماټر او سبزی بسوي نو خو د انسانانو په خاطر باندې سوال زاري منتونه کړی خیال وکړه چې د انسانانو د حقوقو خیال ساتل پکار دي، چې د انسانانو د حقوقو خیال وساتل شي. دا سبزی او ټماټر او دا چیزونه دا خو وروسته خبر.
صالح صاحب، دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې د واڼې د زیاتو خلکو دارومدار په کرکیله دی، نه میاشتې انتظار کوي، قرضونه خلکو نه اخیستي وي، نو د هغوی دپاره دا ټماټر او بېنډۍ هم د هغوی د ژوند برابر خبره ده.
د انسانیت سر ته چې امن وي نو کرکیله دا آسان کار دی، چې د انسانیت سر ته خیر نه وي، د انسانیت جان او مال ته خیر نه وي، نو د کرکیلې څه مطلب؟
نو ستاسو دا دریځ دی چې په جنوبي وزیرستان کې امن نشته، نو ځکه دا قسمه پېښې او دا قسمه نام نه دي؟
امن خو ظاهره خبر ده چې امن منګولو که نه، امن خو دوه ورځې امن وي، په درېمه ورځ باندې بیا بدم دی داشته، خو امن نه شوړی.
نو ستاسو په نظر چارواکي چې کومې دعوې کوي نو هغه غلطې دي؟
نو هغه خو په کار دا ده چې یو سالس قوت را شي، سالس قوت ته د امن په سترګو وګوري که نه. د چارواکو خولې باندې خو موږ اعتبار ځکه نه شو کولی چې چارواکي وایي چې امن دی او دومره درېمه ورځ حالات خراب شي کر، نو په کار دا ده چې یو درېم قوت را شي، د امن وګوري چې د امن شته او که نه شته.
د دې درېم قوت نه ستاسو مراد څه دی؟
دا درېم قوت نه زما مراد دا ده چې یو هغه پارلماني غړي چې هغه د ملک قانون جوړوي او د ملک عین ذمهوار خلک دي که نه، هغه د حزب اختلاف دي، د حزب اقتدار دي، دا خلک دې لاړ شي، دوی دلته حکومت ته لاړې ورته هموارې چې دوی دې وګوري چې امن شته او که نه شته.
نو د پاکستان دغه پارلماني غړي چې تاسو ورسره هم په یو پارلمان کې ناست یې، تر دا مهال داسې کومه هڅه کړې ده چې دغه سیمو ته لاړ شي؟
نو دغته لاړې نه دي خلاصې شوي، کله دغته چې لاړې خلاصې شي دا به لاړ شي.
نو تاسو خو اوس وویل چې تاسو ته چارواکو ویلي دي چې لارې خلاصې دي؟
دا خو د تا د اطلاعاتو مطابق باندې، د اخباراتو اطلاعاتو مطابق باندې وه چې لارې خلاصې دي. هغه صورت حال خو ته وینې که نه، چې دوه ورځې درې ورځې لارې خلاصې شي بیا پریشانی جوړ شي.
تاسو صالح شاه صاحب داسې کومه هڅه روانه کړې ده په پارلمان کې چې د پارلماني غړو یوه جرګه ګۍ دغه سیمو ته لاړه شي؟
دا د پنځه ورځې مخکې هم ما دغه خبر کړې ده، پنځه ورځې مخکې تقریبا په هر اجلاس کې دا خبر مونږ کړې ده.
نو ستاسو په دې اړه باندې کومې سیاسي ګوندونو سره په پارلمان کې دننه پارلمان نه بهر رابطې شته؟
زمونږ رابطې شته خو دوی دپاره لارې هموارې نه دي.
نو دغه لارې هموارۍ دپاره تاسو چارواکو ته وینا کړې ده؟
چارواکو خو د پارلمنټ زمونږ آواز دی که نه، پارلمنټ کې مونږ آواز اوچت کړی دی، پارلمنټ د آواز نه خو چارواکي خبرې دي.
صالح شاه صاحب، یوه دا پوښتنه چې په جنوبي وزیرستان کې کله پوځي عملیات کېږي یا لارې بندېږي یا ګرزبندیز لګول کېږي، تاسو د سیمې د خلکو یو نماینده یې، تاسو نه پوښتنه کی؟
نه نه، د عملیاتو زمونږ نه پوښتنه نه کیږي، د عملیاتو زمونږ نه پوښتنه کیږي، او نه دغه متاثرین آی ڈی پی چې واپس کیږي، نه دغه زمونږ نه پوښتنه شوې تر اوسه.
نو د سیمې خلک خو بیا تاسو نه ګیله کوي چې تاسو زمونږ نماینده یې؟
موږ خو د دوی نماینده یو، خو د چا په لاس کې چې واګي دي هغه زمونږ نه پوښتنه نه کیږي، ځکه خو حالات در په در دي.
واګي د چا په لاس کې؟
خو چې د چا په لاس کې عملیات دي، د هغوی په لاس کې واګي.
ستاسو مراد د پاکستان د فوج نه دی؟
او که نه، خو فوج موږ نه پوښتنه نه کیږي، نه فوج
پوښتنه کړې ده. صالح شاه صاحب، په جنوبي وزیرستان کې چې کوم د بیا رغونې کارونه روان و، نو د هغه رغونې کارونه اوس هم روان دي او تاسو نه څه پوښتنه کیږي او که نه؟
رغونو چارو باره کې پوښتنه نه ده شوې، موږ پوښتنه کړې ده، چارواکو زموږ نه پوښتنه نه ده کړې، موږ پوښتنه ترې کړې ده.
نو د هغې جواب
څه؟ هغه په نن سبا کې وایي چې دا به وشي، دا به وشي، خو اوسه پورې شوې نه.
صالح شاه صاحب، اخرنۍ پوښتنه مې دا ده چې په اف سي آر قانون کې د اجتماعي ذمهواري د قانون بدلون شوی و، خو اوس هم دغلته چې د نام نه پیښې رامنځته شي په خاصه توګه په واڼه کې او په نورو سیمو کې، نو بیا هغه قبیلې منځته راوړل کېږي، جرمانې پې لګول کېږي، خلک نیول کېږي، نو ستاسو په نظر دا د ولسمشر د فرمان نه سرغړونه نه ده؟
د اشتیار اصلاحات خو چې انسانانو ته پکار دي که نه، د اشتیار د اصلاحات خو د ونو د بوټو د غره دپاره خو اصلاحات نه دي که نه. اشتیار کې چې اصلاحات دي، دا خو دا تېره ورځ یو غونډه وشوه د ګورنر په کور کې، په غونډه کې زه خپله موجود وم. نو د اشتیار د اصلاحاتو په باره کې ما دوی ته وویل چې تاسو اشتیار کې اصلاحات کوئ د انسانانو دپاره کوئ که د ونو د بوټو دپاره کوئ؟ چې په قبایل کې انسانان شته نه، انسانان در په در ګرځي، نو د اشتیار د اصلاحاتو څه مطلب شو؟ پکار دا ده چې انسانان یو ورځ په خپل کور شي، په امن شي، هغه نه بعد اصلاحات پکار دي.
اوریدونکو، دا ودنن خبرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسوو. اوس خپل کوربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہوی د ژوند او د فنی دنیا سے خطاسو خبریر
د مشال ریڈیو پنوی زانګړی پروگرام سروے کی
د ہر جمعہ پورس په پاوکم یولس بجے
او د خالی پورس د ماسپخین درینی میں بجے
د مشال ریڈیو پخپرونه